په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړې چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظر یووالی رامنځته کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، طالبانو د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی. ولسمشر ننګرهار کې د 4000 ښوونکو پر ګمارنې ټینګار کړی. او ایران وایي په ویانا کې د خبرو پر مهال به اتمی موافقې ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبرې ونه شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دغه وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي یوازې د کندهار په ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې 15 طالبان په 13 ساعتونو کې وژلي. وزارت په زابل، ننګرهار، کونړ او تخار ولایتونو کې هم لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبله ادعا کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا پر دې عملیاتو غبرګون ښودلی او یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال په کندهار او بدخشان کې د ملکیانو کورونه ویجاړ شوي. خبر پاڼه کې راغلي بهرني ځواکونه هم له افغان هغو سره د عملیاتو کې مخامخ یا استخباراتي مرسته کوي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي کې دا عملیات ونه دریږي، د دوی پوځي کمیسون به یې په ځوابي اقدام غور وکړي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبورا لاینز ویلي که تاوتریخوالی کم نشي افغانستان کې د سولې خبرې نه بریالۍ کیږي. د افغانستان د ولسمشری مانی دوی مرستیال وی دوی په هیڅ صورت د اوسنی اساسي قانون بشپړ لغوه کېدو ته چمتو نه دي. سرور دانش دا سرګندونې نن د نوي سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړي. ښاغلی دانش ویل د اړتیا په وخت کې اساسي قانون تعدیلېدلی شي، خو په خبره یې بشپړ له منځه وړلې د نظام د ړنګېدو معنا لري.
د اساسي قانون لغوه کول خپل د ړنګولو معنا لري. همدغې خبرې ته په کتو موږ د اساسي قانون په ساتنه او تداوم ټینګار کوو.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون چې په 1983 کال کې تصویب شو 12 فصلونه او 122 ماده لري. طالبانو له دې وړاندې پر دې قانون نیوکې کړي او د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان ولسمشر اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ننګرهار ته منظور شوي ښوونکي وګماري. دغه ولایت ته یوه اونۍ مخکې 4000 نوي ښوونکي منظور شول چې د ښوونکو کمپوسټونه ورسره ډک شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې مناسبت یو ویډیوي پیغام کې وویل
له همدې ځایه د پوهنې وزیر صاحب، د ننګرهار والي صاحب او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده ورکوم چې ژر زمینه برابره کړي ترڅو منظور شوي ښوونکي وګمارل شي. خو واضح هدایت مې داده چې خویندو ته خاصه پاملرنه وشي.
ښاغلی غنی خپلو خبرو کې ننګرهار کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو او یوې پولیسې پر وژنې هم خواشیني وښوده او ویې ویل دا پیښې ولس له پرمختګه نشي راګرځولی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وای په اروپا کې د راتلونکو خبرو پر مهال به اټومي موافقه ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبرې ونه شي. ټاکل شوی دغه خبرې دوه ورځې وروسته د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران به د غونډه کې په نامستقیم ډول له امریکا وغواړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته وګرځي. ټاکل شوی د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان د اپریل په 6 په دې اړه خبرې وکړي. د نړۍ دغه هیوادونه لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ولاړ دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی دغه تړون ته ورګرځي، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید د برخه کې لومړی ګام پورته کړي. د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر په یو موقتی بازار حمله کړی چې لږ تر لږه 10 تنه یې وژلي. د پولیسو یو ویان صادق دودیشه ویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې 2 ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښاره بهر د پاوس پر دوو مرکزونو حمله کړې وه. او په بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. دا ټاکنې د صدر اعظم بایکو بوریسوف د حکومت پر ضد له یو کلن اعتراض وروسته ترسره کیږي. د بوریسوف ګوند له لس کلن حاکمیت سربیره لا هم هڅه کوي چې په قدرت کې پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د بوریسوف ګوند به د 23% رایو په ګټلو په لومړي قطار کې راشي. دا به د دغه ګوند د 2018 کال ټاکنو کې له رایو 10% کمی وي. که د حاکم ګوند حکومت اوس 23% رایې وګټي، اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف رامنځته کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
که غواړی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظریه یووالی رامنځته کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ وکولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو.
په پکتیکا کې د یوې ولسي غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د جمهوري نظام د ملاتړ تر څنګ پر طالبانو هم غږ وکړ چې د ولسواکۍ درناوی وکړي.
طالبانو تاسې نارې وهئ چې اویا فیصد خاوره تاسې لرئ خو اویا فیصد به ولسونه هم لرئ، نو بیا خو دا ښکاره معلومه ده چې وټ به هم تاسې وړئ.
په ننګرهار کې ډېرو ښځو چې له رسنیو یا نورو ادارو سره یې کار کاوه د هدفي بریدونو له ویرې خپلې دندې پرېښي یا دفترونو ته نه ځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني.
په غزني کې دیارلس جوړو ډله ییز واده وکړ. د دې واده یو ګډونوال
د دې بنسټ د ایجادولو د دې سره خلاصه شو کې زما تقریبا څلور کاله وتلې دي چې ما کوښښ کړم خو د واده توانمند نه و.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې نن په نړۍ کې عیسویان خپل سپېڅلی اختر ایستر لمانځي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایزانو د ازادي راډیو دوه د لټې پروګرامونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ نظر یووالی رامنځته کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې د دې شورا د رهبرۍ د کمیټې په لارښوونه یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې ټول نظریات سره راغونډ کړي. تر اوسه د استانبول د غونډې دقیقه نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، خو د دې شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړي چې دا غونډه به د اپریل په 14 په استانبول کې جوړ شي. نور تفصیل به زموږ د خبریال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ د کمیټې په لارښوونه سره یو کوچنی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول او توحید کړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون نن رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي دوی هیله مندي چې د ترکیې تر ناستې پورې د مختلفو جهتونو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي او وکولای شي چې د ترکیې ناستې ته یو واحده طرحه وړاندې کړي. خواغله خوزون وایي
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په هدایت باندې یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول کړي او توحید کړي. موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ وکولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو او وکولای شو چې د ترکیې ناستې ته یو واحده طرحه وړاندې کړو. همدې خاطر باندې نن مختلفې طرحې او نظریات چې د کمیټې تر بحث لاندې نیولې وو په هغې باندې بحث وشو. په راتلونکي کې به هم دغه ناستې دوام لري.
د دین مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب هم دا خبره کړې وه چې بیلابیلې طرحې به راټولېږي، توحیدېږي، به یوه طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کیږي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا به د اپریل په 14 باندې دغه غونډه په استانبول کې جوړېږي. کیږي. د دې ترڅنګ نن په کابل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د غونډې په ترڅ کې په دې باندې ټینګار درلود چې سوله باید اراړخیزه وي. دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ یو غونډه ته وویل موږ ټولیزه او اراړخیزه سوله غواړو، دا سوله چې ټول افغانان په هغې کې خپل لیدلول او ارزښتونه وویني. د سولې بهیر یوازې په سیاسي قشر پورې متمرکز کېدل په هیڅ صورت کې د منلو نه ده او تمه لرو چې سوله باید هر اړخیزه وي. دا غونډه چې ټاکل شوې د اپریل په 14 په استانبول کې جوړ شي، طالبانو ویلي چې په دې اړه باندې لا هم بحثونه روان دي او وروستي شوي نه دي، خو د عام افغانانو تمه د دې غونډې لپاره ډیره ده، ځکه دا ځل په دې غونډه کې ملګري ملتونه هم برخه اخلي او افغانان ورته تمه لري چې دا د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمېدو برخه کې یو برخلیک ټاکونکې غونډه وي. بلې
بلې، مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د غرض په پکتیکا کې هم پروندې یوې ولسي غونډې ګډونوالو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بېلابېلو طرحو په اړه له خبرو د ډډه وکړي او په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمېدو او یو تلپاتې اوربند ته د رسېدو پر چارو ډېر تمرکز وکړي. نور حال به په دې راپور کې واوري.
په پکتیکا کې د مرکز خرنې په ګډون د ولسوالیو سلګونه اوسیدونکي د جمهوریت په ملاتړ په یوه لویه غونډه کې راټول شوي. په دې غونډه کې چې قومي مشران، سپینګیري، ځوانان او میرمنې یې برخوالې وې، په یوه غږ یې د جمهوریت تر څنګ د اوربند سولې او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو غږ یې بدرګه کړ. د غونډې یو تن قومي مشر په خپلو خبرو کې وویل
طالبانو تاسو نارې وګي شاویا پیسه د خاورا تاسو لري خاویا پیسه د ولسونه لري نه بیا خدای کار معلومه ده چې وټ بم تاسو لري موږ دا چې یو مشر د هر وخت لپاره غواړو له غلامي او له ظلم خلاص.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي نعمت الله ببرزي په خپلو خبرو کې وویل چې موقت او سرپرست حکومتونه د اویجه ملاسیزو د ترخو تجربو تکرار دی او دوی نه غواړي چې د سولې تر نوم لاندې د یو بل جنگ او نورین سره مخامخ شي.
نو د خلکو په سرونو کې میخونه تک وار سول، د خلکو به سرونه پرې کړه، تیزاب یې پیتو کړه، وایي وساتې ورته ګوري چې دوی اتانه وایي. یعنې داسې ظلمونه وسوو چې هغه بیخي نه یادېږي. نو موږ هم تاسې له جنګه ستړي یو، دا ولس راغلی دا له 2 ولسوالیو، حتی چې هغه د برمن خلک، فیل خلک، د ګومل شاوخوا خلک په شخصي مصرف 15,000 یو موټر نشي، دا د یو احساس لپاره راغلي دي.
په پکتیکا، خوست او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک په داسې مهال د جمهوریت په ننګ راټولېږي چې لا هم د خلکو او سیاسي چارواکو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د موقت همه شمول او د سرپرست حکومتونو خبري او بحثونه کېږي. خو تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان حکومت د جمهوریت او ټاکنو له لارې د واک انتقال ته ژمن دی. محب وایي وسلوال طالبان لا هم نه دي بدل شوي، جنګ ته تیاری نیولی او غواړي چې د زور لاره وقت ورسیږي. وسلوالو طالبانو بیا د خبرې رد کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی کې دیارلس جوړو ډلې واده وکړ. دغه واده ګډون کوونکي وایي خوشاله دي چې کلونو وروسته ودونه کېږي. د دغه واده ترتیبونکي بیا وایي دا ډول ودونه د هغوی لپاره چې بې وزلې دي او د واده د لګښتونو وس نه لري ډېر اقتصادي دي. نور حال په دې راپور کې.
شایسته خان دولت زای تقریبا 25 کلن دی. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. شایسته خان له څلور کاله کوژدې کولو وروسته واده وکړ. نوموړی وایي ډېر خوشاله دی چې خپل عزت یې را خوندي کړ.
ګډون کوونکی یو زوم یم. دا ول د کوژدې توانمندې نه لري، بیا چې کوژده وکړي بیا زیاتره زموږ وطنوال دي واده توانمندې نه لري. نو د واده کول د هر ځوان یو خواهش دی. نو بیا د واده کولو دپاره داسې یو زمینه چې الله تعالی دې د کارکوونکو سره د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خدای شو کی زما تقریبا 4 کال وتل دي چې ما کوژده کړو، خو د واده توانمندې نه و.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په غزني کې د 1416 ځوانانو او پیغلو ودونه په ډله ییزه توګه ترسره سو. په دغه واده کې د پښتنو او هزاره هیوادوالو کورنیو ونډه اخیستې وه. زهره حسینی هم د دغه ودونو له ډلې ده. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خسرګنۍ نه سوای کولی چې واده مې وکړي، خو نن خوشحاله یم چې په دومره جمع او جوش سره مې واده کیږي.
خوشحاله یم چې زما پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړه دې ته آماده شوې چې زما واده وشي، هغه هم په ډله ییز واده کې. خسرګنۍ مې له ما غوښتنه وکړه چې ستا واده به هم په دغه ډله ییز ودونه کې وکړو، ځکه زموږ اقتصاد کمزوری دی. ما انکار ونه کړ. زه د اسلام له نظره له دغه ډله ییز واده خوشحاله یم.
متمدې چې د دغه ودونو د جوړولو بندوبست یې کړی و او د دغه ودونو لګښتونو ته یې اوږه ورکړې ده، وایي خوشحاله دی چې دغه کار یې ترسره کړ. نوموړی زیاتوي دا یو اسلامي، اخلاقي او ټولنیز عمل دی چې ما ترسره کړ، خو له نورو کسانو هم غوښتنه کوم چې د بېوزلو او غریبو کورنیو ملاتړ وکړي. د ده په خبره په ډله ییزو ودونو کې هم بې ځایه لګښتونه راکمېږي او هم په اسانۍ سره ترسره کیږي. دا ډېر د ویاړ ځای دی.
اصلا دا د شرم ځای نه دی، دا د ویاړ ځای دی. شرعي کار دی، هغه څه چې خدای او رسول قبول کړي دي، نو په هیڅ توګه د شرم وړ نه دی. هغه کار د شرم دی چې موږ په سود او ناروا پیسې اخلو، چې له حرامې لارې ودونه کوو او له حرامې لارې د واده ژوند کولو ته دوام
ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزني کې ډله ییز ودونه ترسره سوي دي. په افغانستان کې په دا وروستیو کې د ډله ییزو ودونو رواج د پخوا په پرتله زیات سوی دی، چې ټولنپوهان یې بېلابېلې ګټې بیانوي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې.
د ازادي راډیو بلد انصاف په لټه کې ونې خبرونه هم د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. په ننګرهار کې ډېرو ښځو چې له رسنیو یا نورو ادارو سره یې کار کاوه، د هدفي بریدونو له ویرې خپلې دندې پرېښي یا دفترونو ته نه ځي. وزه تېره میاشت په دې ولایت کې د بېلابېلو ادارو اووه تنه ښځینه کار کوونکي په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي. پر ښځینه وو د دې بریدونو تر شا څوک لاس لري او ولې مخه نه نیول کېږي؟ فریبا ظاهر یو تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار میشتې 40 کلنه راضیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په 1 نیټه دغلته د 3 تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دې خپله هغه دنده پرېښوده چې په ډېر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیه چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او غږ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي ښایي هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفي بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکوونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالیستانو او نورو کارکوونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفاګانې ورکړي دي او په کور باندې اوس ناست دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو 14 ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په 2 نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نښه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سوي درې واکسیناتوران کسانو کې یو 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده شوی و. دارالمعلمین کې لزده کړو وروسته قبل اګیل وسته و او تازه پر زکار توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دند یو کمپاین په دوهم ورځ له دوه نور همکارانو سره وژل شو. د سمینې یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
کاکالور او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و، تعلیم یې کړی او زحمت یې وستی و، او همدای ارزو و پوښتنه و چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکارۍ راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي ریکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خاین د ترور زموږ دقیق معلومات دادي چې دا عمل چې ترسره شوی ده دا داعشیانو کړی ده. د داعشیانو پاتشونکو دا کار کړی ده. امدې کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش په قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو وکم چې دغه کړنه د داعشانو ده، داعشانو د عمل کړی ده.
داعش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرامنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوال ځپل سوي نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین یې نیولی دي خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع ښځو په نشه کول د دې وسلوالو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولی سي او هم پر رسنیو کې پراخه انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پیل داهیسې په اچین او څنور ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله وه. دا وسلوال وروسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری یې حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم دا مهال د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خورواره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. سی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایی مافیا د ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټي خطر سره مخامخ شوي دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو ویر خبره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خواکیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو مونږ وژنو.
هغې د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دي وي خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډېره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې یوې اقتصادي زورواکې ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت ناوخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړي خو تر اوسه هیچا داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دي وي نه دي په ګوته کړي. ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې په ښځینه کارکوونکو بریدونه د هغو کار بولي چې د ده په وینا د سولې د روانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنگ دی. دلته څوک یوه ډله د سولې غواړي بل ډله سولې مخالفت کوي او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغوی سولې نه غواړي.
د ښاغلي عمر په وینا پر ښځو د دې بریدونو ترسره کوونکي غواړي دا حمله داسې مهال د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان له افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د ښځو د راتلونکي په اړه خبرې د بحث له اساسي ټکو څخه دي. پر ښځینه وو د هدفي بریدونو د عاملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استازو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې ته رسیدل ستونزمن دي. خو دا څرګنده ده چې د داعش وسلوالې ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپله منلې دي. که چیرې په دې بریدونو کې رښتیا هم دا ډله لاس ولري نو د جلال آباد ښار په نسبتا خوندي سیمو کې د دې ډلې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغه اداوې سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبل خوا په ننګرهار کې پر شوزو د ورستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغو ادعا هم بے باور دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي تلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې ووژل سوه او چارواکو یې د قتل په تړاو د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملالی میوند ورور حماد هلال وایي د ملالی تر قتل وروسته د ننګرهار والي ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړاو دوه کسان نیولی دي، خو وروسته یې خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویلې چې موږ دوه قاتلین نیولی دي او موږ ته یو ډول ډال راکړه، خو موږ ته یې هویت توازی نشو. لغی ورسته ای به خبری کانفرانس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نفر موږ نیولې دی، چې دا سرګندونې د لومړی سرګندونو سره پوره په ضد و نقیص دي.
هغه وایي تر دې وروسته هیڅ کومې امنیتي ادارې ورته نه دي ویلي چې د ده د خور ملالی میوند د قتل قضیې چیرې ورسېده او په دې اړه څېړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز رؤوفی په نوم د انعکاس د تلویزیون د بلې هغې کارکوونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې، ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او ګواښونو ډېرې پېښې موجودې دي چې څوک ترې خبرېږي هم نه. هارون رحیمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفا د ښځو حضور په خپله ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت نشي کولای، نه امریکا درته کوي، نه جاپان درته کوي، او نه یا دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته ده وایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ یو وار بیا ډاډمن سي چې له کوره بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په نړۍ کې عیسویان ایستر یا خپل سپېڅلی اختر په داسې حال کې لمانځي چې ډیری حکومتونو د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو له امله سخت محدودیتونه لګولي. په د دغو محدودیتونو تر څنګ په عین حال کې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه هم پیل شوي، خو په ډیرو سیمو کې ورو روان دي. نور د سلیمه مسلې په رپورټ کې.
په میلیونونو عیسویان نن یکشنبه د ایستر یا د عیسویانو د سپېڅلي اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولي دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل سو چې روغتونونه د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمېر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایټالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد داسې انګیرلی چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال ښایي د کورونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړه وي. په جرمني کې بیا پرون مظاهرتیانو د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د لګول سویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند د سختولو پلانونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له خلکو غوښتي چې فزیکي تماسونه محدود کړي، بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو په لګولو، د ښوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبې نافذ ول چې یوه میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. د غرض دفاع وزارت ویلي چې و پوځي روغتونونه به له روانې سټېشن به د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کاناډا کې پرون د کووید 19 ناروغۍ مثبت پیښې تر 1 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوې پیښې ثبت کړې. دغه راز تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام له لارې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لومړی بسته چې دوه لکه ډوز دی ترلاسه کړه چې سر له نن به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه د دغه واکسین د رسولو په چارو کې د ځنډ له کبله ورو مخته ځي. د دغه هیواد یوازې 14% وګړو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټولبند چې د دغه هیواد څه باندې 24 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغیزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې.